السلام علیکم ستړي مشي د مشال ریډیو خبرونه اوري په پیښور کې د مازیګر 15 بجې شوې د 15 نه تر شپږو بجو د مشال ریډیو د نن ورځې په دې اخیری خبري غړی کې د خپل قربا منوشان کې تر زول خبرې کوي په دې خبرونه کې درته یو شمیر کورنی سیمایز او نړیوال رپورټونه وړاندې کوو د کورونو او نړیوالو مطبوعات مهم ټکي به هم واوري خو په سر کې د دې سات خبرونه چې زموږ همکارا انیس احمد لیکنه کوي
السلام علیکم اول د خبرونو سرټی کې د کراچۍ پولیس وايي پرون په دې سیمه کې دوه تنه د غیرت په نوم شهید شوی دي د خیبر پښتونخوا وزیر علاوه د کابلي ضلع پرمختګ لپاره یو جامع پلان جوړ کړی دی او په هند کې د شراب اسکول لوجې د مشمل یو سل دې درشو ته رسیدلې ده دا خبرونو تفصیل د کراچۍ پولیسو ویلي لهب ډیم سره نږدې د یو ځوان الکو جنې مړی موندلې او د سخکاري چې د غیرت په نوم وژل شوې دي د سرجانی ټاون د پولیسو مشر ډی ایس پی سفتر شاه بیګا مشال ریډیو ته ویل چې د وژل شوو کسانو تعلق د خیبر پښتونخوا له تور غر سیمې سره دی
مړ چې دغه ځای ته ورسېدو نو په خواو شا کې مو ثبوتونه لټول چې پر لږ فاصله مو د دې نجلۍ مړی هم وموند د پیچ په ځای کې د میټایانو یو ډبې څو دانې کینو او یو خالص ټام پیپر هم پروت زموږ شک دی چې دا د غیرت په نوم وژنه ده
د پولیسو مشر سفتر شاه سیاحت کړه چې د پیښې مقدمه درج شوې او پلټنې یې پیل کړې دي د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی وايي د قبایلی سلو پرمختګ لپاره یو جامع پلان جوړ کړی چې ور سره به د سیمې وده وکړي پرون د وزیر اعلی له دفتره په خبر شوی بیان کې ویل شوی چې د زمشو قبایلی سلو لپاره د وزیر اعلی صلاحکار اجمل وزیر معلومات شریک کړل بیان سیاتوي په دې موخه د وزیر اعلی ویناوه چې په قبایلی سیمو کې اقتصادي هلې سلې په سیاتي دودي او له دې سره به قبایلی سلې اقتصادي استحکام عمومي د منځنۍ کرمې مدني فعالانو له حکومت غوښتنه کړې چې د پوځي عملیاتو له وجې د ړنګو شوو کورونو سروې دې مکمل شي د سیمې ګڼ شمېر فعالانو پر مشال ریډیو ته وویل چې دا سروې د 2012 کال راهیسې روانه ده خو تر اوسه پوره شوې نه ده یواسي د وو سره متاثره شوو کورونو نمونه ثبت شوې دي یو مدني فعال عبدالخالق په دې اړه وویل
دموغه خلک څنګه پنجاب یا پیښور یا کوهات نه روشي سروې دوپر بل کر ډیرا شي بل کر شپاشي بل کر به پښتون سړایو او زادویری زبول ماشي ماشه خنه شي کېدل هلکه د 12000 یا 13000 کورونه به او اوس پر 7000 میکزیمم 7000 پر کورونه شي وي نو یې سره سروې تیزه کله شي زمو خلکو ته دا شامل شي
خود منځنۍ کرمې تحصیلدار جاوید افریدی مشال ریډیو ته ویل چې د سروې کار باید ډېر سر سره ورسیږي او د ځینو وجوهاتو له وجې د عمل ځنډېدلې چې پکې د مقامي مشرانو مرستو ته اړتیا ده د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ د پاکستان او هند ترمنځ تاوتریخوالي په اړه خبرداری ورکړې ویل دي چې واشنگټن غواړي د دې مخنیوي وکړي پرون په واشنگټن کې په خپل دفتر کې ولسمشر ټرمپ خبریالانو ته ویل چې له دوی اداره د پاکستان او هند ترمنځ تاوتریخوالي کمولو هڅه کوي د یوې پوښتنې په جواب کې ولسمشر ویل چې په ډېر لږ وخت کې پاکستان سره اړیکې ښې شوې او کېدای شي چې له پاکستانی مشرانو سره ملاقاتونه وکړي د پاکستان او هند ترمنځ په دې وروستیو کې د هند تر انتظام لاندې کشمیر په یو کشمیر کې په یو ځانمرګي برید کې د سلور سلویختو هندي سرتیرو وژل کې دروستو اړیکې خرابې شوې دي د دې حملې سیمواري جیش محمد وسلوالې ډلې منلې و چې د هند په وینا په پاکستان کې ده پاکستان د دې ډلې د دفترونو انتظامی واک سمبالولو اعلان کړی خوای د هند جریحیت ته ځواب ورکول شي د پاکستان د تراګری سید پولیسو پرند پنجاب په بهاولپور کې دوه مشکوک کسان د ګیس مرکزی پایپ لاین الوزولو په تورنی ولې دي د پولیسو یوې ویاندې نبیلا غزنفر ویلي چې نیول شوی دواړه کسان د بلوچ بلتون غوښتون کې ډلې یا بلوچستان لیبریشن آرمی سره تړاو لري د زیاته کړه چې دواړه کسانو د جرم اعتراف کړی دی بلخوا بلوچ بلتون غوښتون کې ډلې په دې اړه سن دی ویلي ملګری ملتونه وایي د 2009 کال راهیسې په افغانستان کې تر ټولو زیات ملکی وګړي په 2013 کال کې وشل شوي دي ادارې د زیاتېدونکو وشنو د سیمواري تور د امریکا په مشرۍ د ائتلافي ځواکونو په هوایي حملو او د وسلوالو ډلو په ځانمرګي بریدونو پورې کړ په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویا دفتر یا یونامه نن پخپور کړي کلنی رپورټ کې ویلي تر کال په هیواد کې 3,804 ملکی وګړي وژل شوي او 1,090 زخمیان شوي دي چې د 2018 کال په نسبت پکې 11% زیاتوالی راغلی د رپورت په حواله په دې مرشوبله کې 3% د وسلوالو او 40% د امریکا نیټو ائتلافي ځواکونو په بریدونو کې شوې ده یونامه په افغانستان کې د 2009 کال راهیسې په بریدونو کې د وژل شوو او زخمي شوو کسانو شمېرې راټولوي افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وای افغانستان اوس مهال د ایشیا په سلور لارې بدل شوی دی او د صادراتو وارداتو لپلوه په وچه کې بند هیواد نه دی. ولسمشر اشرف غنی نن په نیمروز ولایت کې چابهار بندر ته د افغان سوداګریزو توکو د لومړني کاروان د لیک په غونډه کې ویل چې د افغانستان کلنی صادرات به $2 اربو ته ورسیږي. افغان حکومت وایي چې په لومړي ځل د افغانستان 1500 ټنه صادراتي مالونه د چابهار بندر له لارې د هند ممبئی ښار ته استول شوي دي. نن د هند چارواکو ویلي په شمال ختیځ صوبه آسام کې په غیر قانوني توګه د جوړو شوو شرابو د سکولو له وجې د مړو شمېره لږ تر لږه 130 ته رسېدلې او شاوخوا 215 په روغتونونو کې داخل شوي دي. پولیس چارواکي مکیش اګروال ویلي په متاثره کسانو کې زیاترو په ګولاګاټ او جورهاټ ضلعو کې د چایو په کارخانه کې کار کاوه. پولیسو د روغتیا چارواکو ویلي د کارکوونکو د فروری په 21مه داسې الکوهل سکلی وو چې پر عصبي نظام اغیز کوي. د سعودي عرب چارواکو په لومړي ځل د امریکا لپاره یو میرمن چریما بنت بندار نومیږي د سفیر په توګه نومولې ده. دا په خلیجی ریاستونو کې په مهمو دندو کې یو ده. د سعودي عرب سرکاري رسنیو پرون ویلي چې شاهزادګۍ ریما بنت بندار بن سلطان د امریکا لپاره د سعودي عرب د پخواني سفیر لور ده. نوموړې به د شاهزاده خالد بن سلمان پر ځای د امریکا سفیر شي. خالد بن سلمان د ولی عهد محمد بن سلمان کشر رور دی. د خبرونو پای او زم د همکار نه د سبانی موسم حال اورو.
د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه راتلونکي 40 ساعتو کې به په پیښور، بنو او کوټه کې اسمان شین وي. په پیښور کې به کم نه کم درجه حرارت 6 او زیات نه زیات 22، په بنو کې به کم نه کم 15 او زیات نه زیات 22، او په کوټه کې به کم نه کم منفی 1 او زیات نه زیات 15 ډیګري سینټي ګریډ وي.
د مشال ریډیو په خبرونو کې مو د دې سات خبرونه او د راتلونکو سړي رښتو ساتونکو لپاره د ممکنه موسم حال واوري د پروانه غړي کې را سره اوسې چې په دغو موضوعاتو نور تفصیل واوري. په کراچۍ کې د غیرت په نوم یو لکه وجنۍ وجل شوې ده. خو د حقوقو لپاره کارکونکو وایي په کار ده چې ټولنه په ګډه د دې ډول پیښو مخنیوي وکړي.
لکه په خزانو باندې چې زه یو کار کولای شم، نو زمونږ نارینه خو یو ډېر سترانګ پلر د دې معاشرې حسابېږي، نو هغوی څنګه نشي کولای په دې باندې؟
په بلوچستان کې هغه 15 ماشومان خاورو ته وسپارل شو چې په کراچۍ کې د زهرجنو خوړو له وجې مړه شوي وو. په دغه جنازه کې یو ګډونوال وویل
موږ حکومت ته اپیل کوو چې بابا شفاف طریقه سره تحقیقات وسي چې بې ګناه خلک نسي کرا او ګناهګار خلک دې هغه په خپله سزا ورسوي.
او منځنۍ کورمیتستان شوي کډوال د حکومتي مرستو د نشټوالي ګیله کوي. دوی څه مشکلات لري؟
د مو په علاقه باندې د درې ورځې مخکې واوره شوې وه. ناغه خلک نه دی، غوی غریبانو ته نه ټینټ شته، نه د غوی داسې څه کور شته. خلک ډېر انتخایي مشکلات سره مخ دي. ساړه دی، واوره روري، کور نه لري.
افغان حکومت وای چین د سیمې د یو اغیز لرونکي هیواد په حیث د افغانستان په سوله کې مهم رول لوبولی شي. یو شمیر نور کورنۍ سیمه ییز او نړیوال رپورټونه هم اوریدلی شئ. د مشال ریډیو تر څنګ اوسئ. د مشال ریډیو انحساته خبرونو د نن ورځې اخیری خبری غړی ته غواکې راځو. د دې غړی اولنې موضوع ته د کراچۍ پولیس وایي د یو 25 کلن ځوان او یوې جنۍ مړی موندلی چې په مبینه ډول د غیرت په نوم وژل شوی دی. د انساني حقونو ادارې وایي په پاکستان کې له 2013 څخه تر 2013 کال پورې څه باندې 14,600 کسان د غیرت په نوم وژل شوي او په کار ده چې د دې پیښو د مخنیوي لپاره یو جامع پلان جوړ کړل شي. په دې هکله نور تفصیل درته د یوې لنډې دمې پاس وړاندې کوو. د کراچۍ سرجانی ټاون پولیس وایي له هاب ډیم سره نږدې یې د یو 25 کلن ځوان او یوې جنۍ مړی موندلې چې داسې ښکاري د غیرت په نوم وژل شوی دی. د سرجانی ټاون د پولیسو مشر ډی ایس پی صفدر شاه پرون په دې هکله مشال لیډیو ته وویل چې د دغه ځوان مړی چا لیدلی و او بیا یې پولیسو ته اطلاع کړې وه. نوموړي زیاته کړه
موږ چې دغه ځای ته ورسېدو نو په خواو شاکې مو ثبوتونه لټول چې پر لږ فاصله مو د دې نجلۍ مړی هم وموند. د پیښې په ځای کې د میټایانو یو ډبې، څو دانې کینو او یو خالي سټامپ پیپر هم پروت و. وروسته موږ ته معلومه شوه چې دا هلک او نجلۍ دواړه د خیبر پښتونخوا د تورغر ضلع سره تعلق لري او په کراچۍ کې د مومن آباد تڼې په حدود کې میشتي. زموږ شک دی چې دا د غیرت په نوم وژنه ده. د ریاست په مدیت کې موږ رپورټ درج کړی او پلټنې مو پیل کړی دي.
ډی ایس پی صفدرشاه همداراز ویل چې د قانوني کاروایي وروسته یې د وجل شوي ځوان نصیب زر خان مړی د هغه پلار بادر خان ته سپارلی دی. مشال ریډیو د بادر خان سره په رابطه کولو کې بریالي نه شو، خو د مومن آباد یونین کونسل ناظم علمزیب خان الای وای نوموړي ورته د مړي د ترلاسه کولو په وخت داسې تفصیل ورکړی وو. پولیس وای د جنای مړی لا هم دوی سره ده، د هغه د کورنۍ خلک تښتیدلی او د کور دروازې بندې پرتې دي. د خزو د حقونو او په خاصه توګه د غیرت په نوم وجنو خلاف کارکونکي او خويندو جرګې مشره تبسم عدنان وای د لړکې د ریاست او ټولنه خپل ذمہواری پوره کړی.
قوانینو اصل کې په صحیح طریقه باندې دا قوانینو نفاذ نه کیږي. مونږ څنګه چې مونږ چهره خایو هغه شانتي هغه یې نه د یو ډپارټمنټ نور ماته نه ښکاریږي چې مزید مونږ په دې کې بحث کوو یا نور سوایو نور څنګه زموږ نور هم په دې باندې چې ډېر لکه هغه زړه ستړی شو لکه په خزانو باندې چې زه یو کار کولی شم. نو زمونږ نارینه خو یو ډېر سترانګ پلر دی معاشري حسابېږي، نو هغه یې څنګه نشي کولای په دې باندې دا خبرې څنګه نشي دا نشي څنګه نشي دا حل کولای دا مسائل.
دا را د انساني حقوقو لپاره د پاکستان د حکومتي قامي کمیشن ان سي اچ ار مشر ریټایرډ جسټس علي نواز چوهان وای د لړکي حکومت ته پکار ده چې یو جامع پلان جوړ کړي.
منسٹری آف ریلیجیس افیئرز جو ہیں یا سوشل ویلفیئر کی جو باڈیز ہیں ان کا فرض
د مذہبی چارو وزارت او د خیر شګړی ادارو ته پکار ده چې په خلکو کې په دې حق له د پوهاوی او د فکر د بدلون لپاره جامع کمپاین وکړي. دا ډیره مهمه ده چې دینی عالمان په دې حق له د جمعې په خطبو کې خلک په اسلامي احکامات خبر کړي. ماشومان ته په سکولونو، کالجونو او مدرسو او یونیورسيټیو کې په دې اړه تعلیم ورکړل شي. حکومت د غیرت په نوم وژنو ناوړه عمل مخنیوي لپاره پر ریډیو او ټلویزیون کمپاینونه وکړي. کدا سینوی نو یوازې په قوانینو جوړولو دا مسله نه ختمیږي.
ورونګي صرف لا بنانے سے نہیں ہو.
په پاکستان کې د انساني حقوقو غیر حکومتي کمیشن ایچ آر سی پی په یو رپورت کې ویلي چې په دې هیواد کې له 2013 څخه تر 2013 کال پورې سبان دي 14,600 کسان د غیرت په نوم وجل شوي چې زیاتره یې خزې دي.
د مشال ریډیو د دوشنبه یا ګل دورځي 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
پلسنی مبجو
ستونزه او سرکار
په پاوکم یو لسو بجو
د مشال مرکه
په یوونی مبجا
ټولنا او سخدریزی
په دونی مبجو
د سولې پلور
په پاوکم درو بجو
سندره جادوګری
په درینی مبجو
روختیا او درملنه
په سلورو بجو
د مشال ریډیو د سبا ورځې د هفتوارو پروګرامونو ترتیب مو اوریده. ورزو یو بل رپورت ده. د کراچۍ په هوټل کې د زهرجنو خوړلو لوجې د بلوچستان د خانوزۍ سیمې د یوې کورنۍ شپږ غړي مړه شوي دي. په مړو کې 15 ماشومان وو چې تېره ورځ په خپله سیمه کې خاورو ته سپارل شوي دي. په دغه جنازه کې او د جنازې په مراسمو کې برخو اخیستونکو کسانو له حکومت غوښتنه کړې ده چې د دې پیښې د تحقیقات وکړل شي او په دې کې ککړو خلکو ته د سختې سزاګانې ورکړل شي. په دې حقله تفصیل د ایوب ترین رپورت کې اورو.
په کراچۍ کې د زرجن خوراک له امله د وژل شوو 15 ماشومانو مړې تېره ورځ چې کله په خانوزۍ کې و خاورې ته وسپارل شول، نو هغه مهال ټول خلک ډېر خواشینه وو. دوی پر دغه پیښه باندې نه یوازې سخت خواشینه ښکاره کړه، بلکې د سند حکومت څخه غوښتنه وکړه چې د پیښې په اړه په آزاده توګه پلټنه وشي. په دې ترڅ کې به غوښ شو د خانوزۍ و ځینو کسانو ته.
زما نوم حیات الله دی. د چا چې 15 بزې ولاړې چې هم هغه څونه په ارمانی و. د چا چې دنیا شایسته د ګلان غونې بچان دا تر 15 دی ولدل څونه شایسته خایسته چنیال ودا ولار مرسول تا به گس دا سړی بو کوټ څکی دا بلونی کجن نو بڅکی
زمانو ملاودین دی زدل دا د سکول هډ ماستر مرڅ په بازار کې هر شای خو کا دکان کې جوس خو کا یو چپس خو کا یو پاپړ کښ نه خوري کا یو لوټل ز خبر یانه دا اخی ک بوټو ډوډۍ خوري پر دې باندې دا سی موزر موثر نظام د تحقیق خو وی چا غو کتل سی د چیک اند بیلنس ودا سی نظام وی چې خلک له زار زخه خلاصي
زمانو اجی پیر محمد کا کړ دی موږ حکومت ته دا اپیل کوو چې بابا شفاف طریقه سره تحقیقات وسی چې بی ګناه خر نسی کرا او ګناګار خلک دی غو خپل سزا ور وسوسی
په پیش کې د فیصل زمانه خو زاده پنځه ماشومان ترڅنګ یو اتوشت کله نه خور هم وجل سوی دا د دې پیش په اړه د خانزوی سره اړه لرونکي او د بلوچستان اسمبلی غړي عبدالواحد صدیقی و مشال ریډیو ته وویل
حکومت وو سره دسته چې موږ د صوبای حکومت هم خصوصا د جام کمال صاحب او د سند حکومت هم چې موږ په دغه حادثه کې پوری تور زموږ مدد مثبت وکړی د دوی خیر ودان لیکن دغه زموږ یو گزارش دی په خدمت کې صرف په دغه باندې اکتفا نه کوي چې بس پوری تور دوی موږ ته ډډ باډي راورسول نور تحقیق هم پکار سي مکمل سي او تفای پوری ورسېږي حادثه ولې پیښیږي تر دا د مخکې په دغه راز کراچي کې په دغه راز واقعیت سوګې دي نو کچيري په هغه پوری تحقیق سوي هغه ته ځای رسیدل غواړي شاید چې دا واقع بیا نه وي رودم اوسې اوس واقع دا د پټ پایزنګ فاجي نو هم په کار استا کې کوي خدای موږ کوي بل واقع وي نو هم په کار چې پوری تور معاملې ته ته پوری ورسېږي او کوم تصویر په ټولو ورکول سي
ته خبره ده د ونی ورده چې د خانزوی وسیدونکو فیصل زمانه خوزاده د خپل ماشومان او کورنۍ د نور غړو سره د علاج په خاطر تجمع پښپو او کراچي ته رسیدلې وو او الته د ځای هوټل څخه بریانی او رجرا غوشتي او خوړلې وې چې لامله پنځه ماشومان او یوې مېرمنې خپل ژوند د لاسه ورکړي
د مشال رادیو هر اورس د سهار لنه هو د مخام تر شپږو بجو پر دغه سپو اوریدای شي منځنۍ صفه شپږ سو یوش کلو هرتس لنډې سپې دولس زره یو سره لس پنځلس زره اووه سوه شپېته دیارلس زره پنځه سوه اتیا اوولس زره اته سوه اتیا کیلو هرتز
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی د مالی بدعنوانۍ د مخنیوي ادارې فاینانشل اکشن ټاسک فورس ویلي پاکستان د ترهګرو د مالی مرستو د مخنیوي لپاره کافي اقدامات نه دي کړي او د روان کال تر مې میاشتې پورې مهلت یې ورکړی دی یا د ادارې لالوړان د پاکستان په خړ لیست کې اچولې په دې حق لا د دفاعي چارو څېړونکي سوای په یو رپورت کې د دې دمې وروسته تفصیل اوري د مالی بدعنوانیو د مخنیوي نړیوالې ادارې اف ای ټی اف پاکستان ته د روان کال تر مې میاشتې مهلت ورکړی چې په دې موده کې د ترهګرو د مالی مرستو د مخنیوي چارې ترسره کړي د جمعې په ورځ یادې ادارې په دې حق له جاري کړي بیان کې ویل چې دې لړکې تر اوسه شوي د پاکستان اقدامات کافي نه دي نو ځکه به د یاد مهلت پورې په خړ لیست کې وي اف ای ټی اف پاکستان ته د خړ لیست نه د وتلو لپاره د اوویشتو نکاتو یو اکشن پلان ورکړی و چې د هیواد په د تیر کال له جون میاشتې راهیسې کار شروع کړی دی دا چې پاکستان ولې په دې کې بریالي نه شو د دفاعي چارو څېړونکی ریټایر لیفټنټ جنرل طلعت مسعود په دې اړه وایي
زما په خیال هغوی ګڼي چې د ترهګرو ډلو د مالی مرستو لپاره داسې سرچینې اوس هم شته چې د بینکونو او مالیاتي ادارو څخه په پټه یې وسلوال پاکستان ته او یا له پاکستانه بهر د پیسو لیږلو رالیږلو لپاره کاروي د پاکستان په څیر وروسته پاتې هیوادونو کې د دې ډول چارو مخه نیول ډېر ګران کار دی او دا کار به وخت اخلي خو زما په فکر پاکستان تر اوسه د خپلې خاورې او یا وسایلو د ترهګرۍ د ممکنه استعمال د مخنیوي لپاره ډېر اقدامات کړي دي ځکه چې دا په خپل هم د دې هیواد په ګټه دي
که د ترهګرو ډلو او وسلوالو پر ضد اقدامات په خپله هم د پاکستان لپاره ګټور دي نو ولې یې لاله وړاندې نه دي کړي په دې پوښتنه ریټایر بریګیډیر سید نذیر وویل
او ملکی سیاست کې هم دغه خلک شامل دي او په سیاست د وجه نه خلکو ته ووټ ملایږي او دغه نه وجه نه مسو سیاست کې یو څه یې نه نو څو غوړي چیرې هغه داسې مضبوط لاس یا داسې دغه ونه کې چې دغه د وجه نه خلک ناراضه دي او بل خبره دا ده چې دې خلکو ډیر ته دا شی هم دي چې هغه څو فلاحي کارونه هم شروع کړی دي او هغه فلاحي کارونه د وجه نه دغه خلکو همدردي سره هم وي نو پاغوی باندې لا سچول مشکل کاری بل دا عدالت چی کمی خبری وی نو عدالت تا چلال شی او دا غوی فیصلی چی راضی اغیی که دیر دیر تیم لگی
دا پداسی حال که دا چی دا هند تر انتظام لاند کشمیر که دا فروری پا سوار لسما دا زانمرگی برید زیمواری پاکستان میشت وصلوالی دلی جیش محمد منلی دا او دا هند پا شمول دا نریوال و حوادون لخوا پا پاکستان دا ترهگر و دلو پر زد اقدامات و لپارا فشار زیاد شویده
کغواړی په خوندې توګه د مشال لړیو خبرونو ته لاسرسی ولري او له ویډیو آډیو لیکلې راپورونو او تصویرونو خوند واخلئ نو د مشال لړیو موبایل اپ ډاونلوډ کړئ د خپل سمارټ فون اپ سٹور ته ورشئ
د آر اف ای آر ایل اپ پیدا او ډاونلوډ کړئ
هلته اخري برخه تلاشئ
پښتو انتخاب کړئ
بیا د پاکستان برخه وټاکئ
او مشال ویډیو ته ورشئ
دلته د خپل خوښي راپورونه ولولئ ویډیوګانې وګورئ او پروګرامونه واورئ
د مشال ریډیو خبرونه ته وګورئ د منځنۍ کورمه مدني فعالان غوښتنه کوي چې حکومت دې د لنګو کورونو سروې زر تر زر مکمل کړي او د سیمې متاثرینو سره دې مرسته وکړي دوی وایي د سیمې متاثره کورنۍ هلته په سختو مشکلاتو کې وخت تیروي د دې فعالانو په خبره په سیمه کې ډېرې کورنۍ داسې دي چې خپلو سیمو ته تر استنېدو کلونه پاس هم تر اوسه لا د خپلو کورونو آبادولو کې نه دي بریالي شوي بلخوا چارواکي وایي دوی کوشش کوي چې دا سروي زر تر زر مکمل کړي او د دې خلکو سره هر ډول مرستې وکړي په سیمه کې د جنگونو او پوځي عملیاتو په وخت د لنګو شوو کورنو سروي دوه کاله وړاندې شروع شوی چې لا هم روانه ده په دې هکله تفصیل د تاریخ ورغزي ریپورت کې اورو
د منځنۍ کورمې مدني فعالان غوښتنه کوي چې حکومت د جنگونو او پوځي عملیاتو په وخت د نړیدلو کورنو لپاره پیل شوي سروې زر تر زره سرته ورسوي چې له سیمې متاثرینو سره مرسته وشي د میرباغ پټان عبدالخالق وایي تر اوسه د اوو زرو متاثره خندانونو نمونه لیکل شوي او نور لا هم پاتې دي
موږ خلک څنګه پنجاب یا پېښور یا کوهاټ نه روشي سروې دپاره بل کره ډیرا شي بل کره شپه شي بل کره به یو پښتون سړی یو ورځ دوه ورځې به مېلمه شي میاشه ښه نه شي کېدله 2017 نه دا سروې روانه دي 2019 پر حالانکه د 12000 یا 13000 کورونه به او اوس پر 7000 میکزیمم 7000 پر کورونه شوی دي نو مې سر دا سروې تیز کله شي زمو خلکو ته دا شامل شي او مو خلک د جنجال نه خلوش
معلومات در مخاله 2009 کال ته 2013 سم پورې لمنځنی کور مې تر 2300 کورانه به کور کړل شوی وي چې پکې زیاتره کورانه وستنه شوی دي دا اوی درخلو محمد داوود چمکنی وای هلته داسې کورانه شته چې خپل سیمو ته تر ستنه دوه کالونو پس هم تر اوسه د کورونو بیا آبادکاری په لړ کې ورسره مرسته د شوی او هغوی په سخت مشکلاتو کې وخت روي
کته ته دا پاتې کنه د مو په علاقې باندې د دریو ورځې مخکې واوره شوی وه ناغه خلک نه دی غوی غریبانو ته نه ټین شته ته حکومت ویر کی نه د غوی د چې څه کور شته کمالداري خلک به غوی بل ځای کې ټیم تیر کی نه مو ته نقصان دار ته خلک ډېر انتخایي مشکلات سره مخ دي سړه دی واوره وروري کور نه لري او خیمه نه لري
د پاس ملي محمد شفیق وایي که حکومت غواړي چې په سیمه کې د ړنګو کورونو د سروې عمل تیز شي نو هلته موجود لا انتظامی چارواکو بغیر د ځنګړي کمیټیانې جوړ کړي ځکه چې هغوی د خپلو نور مصرفیاتو له کبله دغې ته هغه شان توجه نشي ورکولی
اوس دوی یوازې د ډپټي وکړي او په بلې ورځې باندې ځکونه په میاشتو باندې دوی بیا نه وي دې دپاره چې حکومت خپل ټیمونه جوړ کړي خپل تلسیدوان څکوم د پټه سیکرټریټ کې د سر زیاتي شته د هغه تلسیدوان د وخته شي چې د کوم لوکل تلسیدوان دی د خپل کور لپاره پاتې شي د پټه سیکرټریټ نه نول تلسیدوان وخته شي
په سیمه کې د سروې عمل شفاف ساتلو لپاره د ځای مشرانو انتظامیه پوز او په نورو تکنیکي عملې باندې مشتمل کمیټیانې جوړې کړې شوې دي بلخوا د منځنۍ کورمې تحصیلدار جاوید افریدی وایي زموږ کوشش دی چې د کورونو سروې د کېدو په لړ کې خپل کار په وخت ترسره کړو خو ځینې داسې عوامل دي چې دا عمل ورسره ځنډېدلی دی او په هغه کې تر ټولو زیات له دوی سره ځایي خلکو تعاون نه کېده نه ده
پله دومره بوج دا پاسره پرشر دا چې هغه یو سیکنډ نه مني خو ته مو ته دا چې په دمو سم کې ایکسس کې دی شي لکه تا بلکې څوري زی نشي کېدای ویل چې دا څه په غرب د روډ په غاړي کورونه خونه دي کنه نو پکې مختلف فیکٹرز دی انوال دي خو پهله پکې دو دي دوام پکې موسم دا
په سیمه کې سروې تر کې دوه وروسته حکومت متاثره کورنیو ته په مکمله توګه د ړنګ شوي کورونو لپاره 3 لکه او د لږ نقصان لپاره 1,08,000 روپۍ ورکوي هلته ډېرې کمې کورنۍ داسې دي چې ورسره د کورونو بیا آبادولو په لړ کې دا مرسته شوې ده تاریخ ورکزي مشال ریډیو پېښور
دا مشال ریډیو ده
د مشال خبرونو کې یو بل رپورت د پنجاب په بهاولپور سیمه کې امنیتي ځواکونو هغه دوه مشکوک وسلوال نیولي چې د ګیسو د یو پایپ الوزولو هڅه کوله. په همدې حال کې د پاکستان د اطلاعاتو وزیر ویلي چې په بهاولپور کې د جیش محمد ډلې د مدرسې بندېدل او د ترهګرۍ ضد عملیات د هند په پلوامه سیمه کې له حملې سره تعلق نه لري. فرشته جلالزی درته نور تفصیل درکوي.
د بهاولپور د پولیسو ویاندی نبیله غزنفر پرون خبریالان ته وویل چې دواړه مشکوک وګړي د بلوچستان د ازادۍ پوځ په نوم د بیلتون غوښتونکي ډلې سره تړاو لري. هغې همداراز ویلي چې دواړو کسانو بهاولپور ته نږدې په رحیمیار خان سیمه کې د ګاز د نلیکې په الوزولو اقرار کړی دی. د بهاولپور د پولیسو ویندوی زیاته کړي چې له مشکوکو وګړو سره دوه کیلوګرامه چاودیدونکي مواد، د وخت ټاکلو وسایل، د ارتباط لینونه او د الوزولو دستګاوې هم د پولیسو لاسته ورغلي دي. د بلوچستان د ازادۍ پوځ په نوم ډلې چې د بلوچستان د خپلواکۍ لپاره مبارزه کوي په دې اړه څه نه دي ویلي. د پنجاب ایالت بهاولپور ښار هندي پنجاب ته نږدې پروت دی. د هندي کشمیر په پلوامه سیمه کې د فبروري په 14مه تروریستي حمله وشوه چې 44 هندي ملیشا عسکر پکې ووژل او لسهاو نور زخمیان شو. د حملې مسؤلیت د جیش محمد په نوم وسلوال جلی واخیست چې مرکزونه یې د پاکستان د پنجاب ایالت بهاولپور سیمه کې دي. د پاکستان حکومت پرون وویل چې په بهاولپور کې د تروریزم ضد پولیسو خاص عملیات کړي او د جیش محمد ډلې مرکزونه یې نیولي دي. د پاکستان د پولیسو په وینا په بهاولپور کې د جیش محمد ډلې یوه مدرسه چې اویا ښوونکي او تر 600 زیات طالب العلمان پکې وو وتړل شوه. د هند حکومت ادعا کوي چې د جیش محمد ډلې بنسټ ایښودونکی مولانا مسعود اظهر په هغه هیواد کې د تروریستي حملو په پلان او تنظیم کې لاس لري. هند څو واري له ملګرو ملتونو غوښتنه کړې چې د مولانا مسعود اظهر نوم د نړیوالو تروریستانو لیست ته ورواچوي، خو د پاکستان او چین حکومتونه یې مخالفت کوي. د پاکستان د اطلاعاتو وزیر فواد چودري پرون پر ټوټر ولیکل چې د پنجاب په بهاولپور سیمه کې عملیات د هندي کشمیر په پلوامه سیمه کې له تروریستي پیښې سره تړاو نه لري، خو د هند او پاکستان روابط په پلوامه کې تر حملې وروسته ډیر ترنګلی شوی دی. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د جمعې پورس خبریالان ته وویل چې د هند او پاکستان ترمنځ موجود وضعیت ډیر خطرناک دی. ټرمپ وویل چې نوی ډیلی په پلوامه کې حملې ته د کلک ځواب ورکولو نیت کړی او د کړکیچ د لا زیاتېدو مخنیوی باید وشي. په همدې ورځ د پاکستان د پوځ ویان هند ته خبرداری ورکړ چې لوبې دینه ورسره کوي او د کشمیر لانجه دي په خبرو حل کړي.
د فرشتہ جلال زئی رپورٹ مو اوریدا د خبرونه په دې برخه کې تاسو ته د خمروجان په غک کې د غسندر اورو. د مشال ریډیو خبرونه ته غواګیای چې پکې دا وخت د رواني غړې نیمای ته ورسیدلو په پیښور کې د مازیګر 15 بجې شوې. د انیس اجمل نه د ساده خبرونو لاندې دورو
د کراچی پولیسو ویلي له هب ډیم سره نږدې د یو ځوان لکه چې نیمري منډلې د سخکاري چې د غیرت په نوم وژل شوی دی. د سرجاني ټاون د پولیسو مشر ډي اس پي صفدر شاه بیګم مشال ریډیو ته وویل چې د وژل شوو کسانو تعلق د خیبر پختونخوا له تور غر سره دی. د خیبر پختونخوا وزیر علاوه د قبایلي سلو پرمختګ لپاره یو جامع پلان جوړ کړی چې ورسره به د سیمې وده وکړي. پرون د وزیر اعلی له دفتره په خپل شي بیان کې ویل شوي چې د وژل شوو قبایلي سلو لپاره د وزیر اعلی سلاکار اجمل وزیر هغه ته معلومات ورکړل. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د پاکستان او هند ترمنځ تاوتریخوالي په اړه خبرداری ورکړې. ویلې دي چې واشنگټن غواړي د دې مخنیوي وکړي. پرون په واشنگټن کې خبریالانو ته ولسمشر ټرمپ ویل چې دوی اداره د پاکستان او هند ترمنځ د تاوتریخوالي کمول لپاره هڅې کوي. د پاکستان د ترګرۍ سید پولیسو پرون د پنجاب په بهاولپور کې دوه مشکوک کسان د ګیس پای مرکزي پایپ لاین الوتولو په تور نیولي دي. د پولیسو یوې بیان دی نبیلا غازن پر ویلي چې نیول شوي دواړه کسان د بلوچ بلتون غوښتونکي ډلې یا بلوچستان لیبریشن آرمي سره تړاو لري. یادې ډلې په 1.5 دی ویلي. ملګری ملتونه وایي د 2009 کال راهیسې په افغانستان کې تکلیف زیات ملکي وګړي په 2013 کال کې وژل شوي دي. یو نامعلوم په یو رپورټ کې ویلي تر کال په هیواد کې 3,174 ملکي وګړي وژل شوي او 1,090 زخمیان شوي دي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په نیمروز ولایت کې نن چابهار بندر ته د افغان سوداګریزو توکو د لومړني کاروان د لیک په غونډه کې ویلي چې د افغانستان کلني صادرات په 2 اربو ډالرو ته ورسیږي. نن د هند چارواکو ویلي په شمال ختیځ صوبه آسام کې په غیر قانوني توګه د جوړ شوو شرابو د سکول له وجې د مړو شمېره لږ تر لږه 1,33 ته رسېدلې ده او شاوخوا 2,50 په روغتونونو کې داخل شوي دي. او د سعودي عرب چارواکو په لومړي ځل د امریکا لپاره یوه میرمن چې ریما بنت بندار نومېږي د سفیرې په توګه نومولې ده. دا په خلیجي ریاستونو کې په مهمو دندو کې یوه ده.
انیس اجمل درته د سات د خبرونو لنډیز وړاندې کړ. او سپام وکړی چې پاکستانی ورځپاڼو په خپلو اداریو کې کوم موضوعات راخستي. په اسلام آباد کې زمونږ خبریال احمد الله د زنو اداریو مهم ټکي راغونډ کړي او تاسو ته وړاندې کړي.
مشرق ورځپاڼه په خپلې ادارې کې لیکي ناقانونه ګرځولې شوي تنظیمونو په هلو ځلو بندیزونه او دا شان د دې تنظیمونو پر ضد په ملکي کچ د کاروایی کولو په فیصلو که په تیرو وختونو کې په صحیح توګه عمل درآمد پرې شوی وي نو نن به حکومت د څه قسمه فشار سره مخ نه وي. ورځپاڼه لیکي د حکومت لخوا د ناقانونه تنظیم جیش محمد هیډکوارټر ګڼل کېدونکي مدرسې انتظام په خپلو لاسو کې اخستل یوه ښه فیصله ده. خو سوال دا راپورته کېږي چې دې لړ کې به د نړۍ شکونه څنګه لرې کوي ځکه چې په تیرو وخت نو کې هم حکومت داسې فیصله کړې وي خو هغه شان عمل درآمد یې پرې اونه کړو کم چې پکار وو. ورسپانه لیکي حکومت له پکار دی چې څه فیصله وکړي نو په فوري توګه دې پرې په صحیح توګه عمل درآمد کوي چې د شکونو څخه گنجائش پکې نه پاتې کیږي. جنگ ورسپانه په خپلې ادارې کې لیکي چې د هند سازشونو او کوششونو په نتیجه کې د تیر کال په فروری میاشت کې په پاکستان دا تور ولګولې شو چې ترهګرو سره مالی مرستې ودرولو کې ناکامه پاتې شوه او نوم یې ورلا په خړ لیست کې شامل کړو. خود ناقانون پیسو د کنټرول او څار ادارې فاینانشل اکشن ټاسک فورس په خپل تیرې غونډه کې دا منلي چې پاکستان قومي اکشن پلان تر لاندې یو شمیر ګامونه پورته کړي چې پکې وسلوالو سره مالی مرستې ودرولو او د نقدو پیسو سمګلینګ مخنیوي شامل دي. ورسپانه لیکي حکومت د جماعت الدعوه وروستو د جیش محمد پر ضد هم کاروایانې شروع کړي نو هیله ده چې دا کوششونه به د پاکستان نوم د خړ لیست نه وستو کې مرسته وکړي. نوای وخت ورسپانه هم په دې موضوع خپل ادارې لیکلې ده. ورسپانه لیکي د فاینانشل اکشن ټاسک فورس د پیرس غونډې وړاندې هند د پلواما پیخې تور په پاکستان ولګو او مقصد یې د اف اے ٹی ایف په غونډې اثر اندازه کېدل وو چې نړیوالې معاشي ادارې د پاکستان سره خپلې اړیکې ختم کړي او یاد ملک په معاشي توګه د نورو مشکلاتو سره مخ شي. ورسپانه لیکي پاکستان د داعش القاعدې حقانی شبکې طالبانو جماعت الدعوه لشکر طیبه او جیش محمد په شمول د داسې نورو تنظیمونو پر ضد د وړاندې څخه ګامونه پورته کړي وو چې له وجې نړۍ د پاکستان د هڅونه ترڅ حدا مطمئنه وه. نو د هند موجوده کوششونه بې ځایه لاړل او هیله ده چې 2019 کال په جون میاشت کې د اف اے ٹی ایف په غونډه کې به پاکستان نوم د خړ لیست څخه وویستی شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د مشال ریډیو خبرونو کې درته نړیوال مطبوعات هم وړاندې کوو. ای ایف پی خبری ایجنسی لیکي د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ په وروستیو څرګندونو کې د هند او پاکستان ترمنځ په تعلقاتو په روان کړ کې اندېښنه څرګنده کړې ده. بلخوا ګارډین ورځپاڼې د هند تر انتظام لاندې کشمیر کې په هندیو سرتیرو د ځانمرګي برید پر د عمل کې د نوې ډیلی لخوا په پاکستاني دریابونو د اوبو بندولو ګواښته کتنه کړې ده. درې دواړو مقالو مهم ټکي له ملیحا امیرزاده اورو.
اے ایف پی خبری ایجنسی لیکي د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ د جمعې په ورځ د هند او پاکستان ترمنځ پر روانو حالاتو اندېښنه څرګنده کړې ده. نوموړي د دواړو هیوادونو ترمنځ روان کړکېچ خطرناکو بللو او خبرداری ورکړ چې نوې دلی د کشمیر برید پسته یوې ډېرې سختې کاروایې خبره کوي. ولسمشر ټرمپ په خپل دفتر کې له یو چینایي چارواکي سره د ملاقات پس خبریالانو ته وویل چې د دواړو ملکونو ترمنځ صورتحال ډېر خطرناک دی چې دوی یې ختمېدل غواړي. نوموړي وویل امریکا په دې معامله له پاکستان سره خبرې اترې کول غواړي. د فروری پر 14 د هند تر انتظام لاندې کشمیر په پلوامه سیمه کې پر هندیو سرتیرو د ځانمرګي برید پس د دواړو هیوادونو ترمنځ کشالي زیاتې شوې دي. په دغه برید کې لږ تر لږه 100 هندي سرتیري ووژل شول. هند د برید لپاره پاکستان ذمہواره ګرځوي خو اسلام آباد ترې انکار کوي. هند له ډېرې مودې راهیسې له پاکستان نه غوښتنه کوي چې پر خپله خاوره فعالیت لرونکو وسلوالو خلاف ګامونه پورته کړي. په دې لړ کې پر هندي وزیر اعظم نریندر مودي باندې د خپل قوم پرسته ګوند لخوا فشار دی چې کلک دریځ باندې ولاړ وسي. بلخوا ګارډین ورځپاڼه لیکي د هند یو حکومتي وزیر د هیواد لخوا د پاکستان په دریابونو د اوبو بندولو پلان خبره تکرار کړې ده. دا د هند لخوا د کشمیر د روستي برید په تناظر کې په پاکستان د فشار اچولو روستي کوششونه بلل کیږي. د هند د ترانسپورت او د اوبو سرچینو وزیر نیتن ګډکاري د زیارت پر ورځ په ټویټر پاڼه وویل چې حکومت یې فیصله کړې چې له هند نه تیرېدونکي اوبه د پاکستان په دریابونو وربندې کړي. نوموړي وویل چې هیواد به د مشرقي دریابونو اوبو مخه د جمو او کشمیر او پنجاب صوبو ته واړوي. ورځپاڼه لیکي ګډکاري نور وضاحت ورنکړ خو د هغه د وزارت نورو چارواکو وویل چې نوموړي د وزیر اعظم نریندر مودي لخوا واړله مخه اخستل شوې فیصلې تکرار کړي. ورځپاڼه لیکي د نوې دلی دغه څرګندونې هغه غوسه ښکاره کوي چې ورته د پلوامه د تېرې اونۍ برید باندې ده. د دواړو هیوادونو ترمنځ د 1980 کال د سنتاس معاهدې لاندې د اوبو تقسیم شوې دی. په 2018 کې د کشمیر په اوړي کې پر امنیتي ځواکونو د حملې پس هند د ډیمونو په ځینو پروژو کار تیز کړ چې د دواړو هیوادونو ترمنځ یې کشالې لا زیاتې کړي. پاکستان د دغو پروژو مخالفت کړی دی او د نړیوال بینک په منځګړیتوب د شوې معاهدې سرغړونه بولي.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
د مشال ریډیو خبرونه ته اوږې شمالي کوریا تایید کړي چې د هیواد ولسمشر کیم جونګ اون د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ سره د بل ملاقات لپاره ویتنام ته په ریل ګاډي کې روان شوه دي. په پام کې دا چې دواړه مشران به د راتلونکي چهارشنبه او زیارت په ورځ په هنوی ښار کې ملاقات کوي. په دې هکله نور تفصیل د نوریاس نوري ناورو.
د شمالي کوریا دولتي خبري اژانس کی سی این او ویتنام ته د هیواد ولسمشر د سفر په تایید ویلي چې له کیم جونګ اون سره د امریکا له متحدو ایالاتونو سره د شمالي کوریا د مرکزي پلاوي مشر کیم یونګ کول او د کیم جونګ اون خور کیم یو جونګ هم په دغه سفر کې چې د ریل ګاډي په ذریعه کوي ملګری دي. د جنوبي کوریا د یان هوف خبري اژانس د راپور له مخې د دوی د سپرلي ریل ګاډي پر نو وخت د چین سرحدي ښار دان دونګ ته رسیدلی دی. ویل کېږي چې د کیم جونګ اون ریل ګاډی به د چین په خاوره کې زرګونه کیلومتره لاره په څه باندې 2 ورځو کې وهي چې ویتنام ته ورسیږي. د شمالي کوریا د مشر د سفر جزئیات په ټوله کې پټ ساتل شوی دی. ویتنام اعلان کړی چې د هیواد د کیم له رسیدو سره سم به هغه لارې چې دی پرې سفر کوي د ترافیکو پر مخ تړلې وي. په پام کې چې دواړه مشران د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون او د متحدو ایالاتونو ولسمشر ډونلډ ترامپ د راتلونکو چهارشنبه او پنځشنبه په ورځو په هانوی کې سره وګوري. د دواړو مشرانو د دې کتنې په اړه چې د هغوی ترمنځ دوهمه د زیات جزئیات نه دی په ډاګه شوی خو یو شمېر چارواکو ویلي چې په دې کتنه کې به د هغو مسایلو په اړه چې په مخکنۍ غونډه کې ژمنه شوې وي مشخصې پرېکړې وشي. ترامپ او کیم د تیر کال په جون میاشت کې په سنگاپور کې کتلی وو. په دې کتنه کې د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون ژمنه کړې وه چې د کوریا له ټاپو وزمې د اټومي وسلو د ټولولو لپاره به کار کوي او ترامپ هم له دغې کتنې وروسته اعلان وکړ چې د شمالي کوریا لخوا اټومي ګواښ نور دفع شوی دی. خو پیونګ یانګ تر اوسه پورې هغه څه چې واشنگټن ورڅخه د مشخصو اقداماتو غوښتنه کوله څه نه دي لیدلي.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په جبه.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په دغه هیواد کې د جګړې د ختمولو په اړه د چین تازه څرګندونو ته په اشاره سره ویلي دي چین په سیمه کې یو اغیز لرونکی هیواد دی او په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره مهم رول لوبولی شي. خو د دغه وزارت ویان د خالی په ورځ مشال ریډیو ته ویلي وو چې په دې برخه کې په کار ده چې د افغانانو رهبری او مالکیت په نظر کې ونیول شي. په دې حق له تفصیل د واصل وصال رپورټ کې ورو.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په دغه هیواد کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره د چین لخوا د شنګهای د همکارۍ او سازمان د تماس ډلې له جوړولو هرکلی کوي. د دغه وزارت ویان صبغت احمدي وایي پرته له شکه چې په دې برخه کې به د بیجینګ هڅې ګټورې وي، خو نوموړی ټینګار کوي چې د سولې په موضوع کې باید د افغانستان د حکومت رهبرۍ ته پام وشي. ښاغلی احمدي د شنبې په ورځ د بیجینګ او اسلام آباد اړیکو ته په اشاره سره ازادي راډیو ته وویل چې په سیمه کې د یو لوی هیواد په توګه د افغانستان سول پتراو د چین رول مهم ده.
چین یکی از بزرگترین سرمایه‌گذارها در جمهوری اسلامی پاکستان
دی. وای چین په پاکستان کې د یو لوی پنګون کې هیواد په توګه کول شي په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره خپل رول ولوبوي. پرته له شک چې په دې برخه کې د سیمې ټول هیوادونه رول ولوبول شي، خو په دې شرط چې د افغانستان د حکومت رهبری او مالکیت پکې په بشپړ ډول رعایت شي. د چین د بهرنیو چارو وزیر اونګ ای تازه په بیجینګ کې د قرغیزستان د بهرنیو چارو وزیر سره په لیدنه کې ویلي دي چې په افغانستان کې د جګړې د ختمولو لپاره به د شنګهای د همکارۍ او سازمان د تماس ډله جوړ کړي. د چین د بهرنیو چارو وزیر دغه شان ویلي چې د شنګهای د همکارۍ او سازمان د کاري ډلې په جوړولو سره هڅه کوي چې د افغانستان د قضیې لپاره یو مناسبه سیاسي حل لاره پیدا کړي. چین په داسې حال کې په ډېره د چمتووالي خبره کوي چې ټاکل شوې د امریکایي چارواکو او طالب پلاوي ترمنځ د سولې پنځم پړاو خبرې د دوشنبه په ورځ په قطر کې پیل شي. په ورته وخت کې د مشرانو جرګې د نړیوالو اړیکو کمیسیون رئیس احمد جاوید رؤوف د افغانستان د سولې په اړه د امریکا هڅو ته په اشاره سره وایي چې د شنګهای د همکارۍ او سازمان د تماس ډلې هڅې به په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسولو په برخه کې ګټورې وي. دی وایي د دې لپاره چې امریکا د افغانستان د سولې په پروسه کې په لیوالتیا سره هڅې کوي او روسیه هم لیوالتیا لري، نو د چین هڅې هم په دغه هیواد کې جګړه ختمولی شي، ځکه چې د شنګهای د همکارۍ او سازمان غړي د سیمې هیوادونه دي او پاکستان هم پکې شامل ده، نو که وغواړي کولی شي ښه رول ولوبوي. خغل رو د سیمې په چارو کې د چین غیز او پر پاکستاني نفوس ته په اشاره سره وایي چې په افغانستان کې د جګړې د ختمولو او د سولې د ټینګښت لپاره د بیجینګ له ظرفیت او د شنګهای د همکارۍ او سازمان له نقش څخه باید په خډول او د وی فعال ډیپلوماسۍ لمخه استفاده وشي. وصل وصال ازادي رادیو کابل.
د مشال ریډیو خبرونه ته اوغه چې پکې درته دا وخت د رفیق شینواری په غږ کې سوفیانا کلام وړاندې کوو.
قیامت رات نظر کر اس دینا تو نہیں نبی نظر ن قرار ن سکون ن صحت ستا ستاد در نہیں مستل خدر قدر دخاتن د جنت ستر گتوری اصلے د انتظار مک پریم ددیو دم سدی دون میں باہر کا میں پل کے مبلیگ مغریم پخاتر تو فخر علم کر مکڑا اتمنا دات عطا کچ مستریم ستا سپور دے در احمد کا خطا کا بخشش و سخاوت منور کر سواش ستا سن بپ مایا چھی سوتن دل بدن سکور کریم اس مشکل زما آسان کہوں پتاشی چی فدا دل ہے درو لکم بریم صفت خوال دید اللہ نہ تر احمدہ لا احمدہ تر ہے در تر ازغریم دا بلا رن شیرک قدرت دستی
زه حمزه د ژوندانه کډپ سیم د خدای حبیبا ستالکا غړم خدای حبیبا ستالکا غړم خدای حبیبا ستالکا غړم او خپل رضا کی سردا غړم خپل رضا کی سردا غړم خدای حبیبا ستالکا غړم خدای حبیبا ستالکا غړم بس ته تشبیر می خلک نه هوندی وی بس ته تشبیر می خلک نه
د رفیق شینواری سفیانا کلام اورېده. ورزو د یو بل رپورټ په لور د خیبر پښتونخوا په سوات کې ځوان کول د روایتي نشونه اوس په ځنو نوو نشو هم راوړېدلې دي چې پکې آیس ډېر یادېږي. د نوي ژوند په نوم د یو غیر سرکاري ادارې چارواکي وایي په تېر یو کال کې خواوشا 4000 کسان په دغه نشو اخته شوي دي او اوس د دې نشو د راوړلو لپاره ماشومان او د ښځو نه کار اخیستل کېږي. په دې حقله د شاهین بنیری رپورټ کې نور تفصیل اورو.
د خیبر پښتونخوا په سوات کې د نوي ژوند په نوم په نشه د روغ د کسانو د بیا بحالۍ د مرکز چارواکي وایي چې دوی په تیر یو کال کې د خواوشا 4000 کسانو په اړه معلومات راټول کړي دي چې د روایتي نشو په ګډون اوس د آیس نشه هم کوي. د دې ادارې مشر ریاض احمد حیران سیمه کې د بیلابیلو نشو د استعمال په اړه وایي.
آیس چې دی هغه خو راغلی دي که نه تقریبا دا خو کال نه سوا وشو چې په سوات کې ډېر زیات په تېزۍ سره او تقریبا 100 پورې پیشنټ چې دی هغه ما اټینډ کړي دي. په دې کې واړه ماشومان یې یوز کوي. په سوات کې چې دی نور خو تاسو پته چې مین سیټي ده مټا ایریا ده هلته ډېر زیات اکثریت کې چې کوم دی د دې یوز کېږي. اوډیګرام چې کوم شو نوی کلی شو تایر آباد شو هلته چې څومره خلک اوسېږي نو اکثریت چې دی هغه په دې نشو کې مبتلا شوي دي.
پزلی معبود د سوات ملم جبې سره تړاو لري. مور پلار مینګوري او بیا پېښور ته سبق لیږلی وو خو دغلته د ملګرو په محفل کې په نشو اخته شو. هغه د نشو سره خپل تجربه داسې بیانوي.
دا خو جو یو مرګري سره ناس مونږ ترس کله غوي وی چې د سی یو نو به شهر غلې د سړی له بګه خوب نو ورګي او سټډي به کین صحیح غولې شي مونږ غي به په سی استعمال هم کړه بیا رور څنګه چې استعمال کړو نو غي مونږ اډه کړو خوب بن راتلو دغه بم فیل کول او چې کله برا سره بیا نو نو بیا بم مازه اوټو خوراک چې دغه په کې نه کې دو بسکټ چې دغه بم پړل او سټینګ بم سکو نور خوراک بم نشو کولې پکې نشه چې دا یو دلیل شه ده.
د نوی جون ادارې مشر ریاض احمد حیران وایي چې د سړو او ماشومان سره سره خزه هم د آیس په ګډون د بیلابیل نشو عادي شوي دي.
په سواد کې د آیس د فیمیل یوز کم دی خو زیات تبشیری انجکشن لګي دو ته چې کله څه تکلیف یا څه درد وغیرہ دو کمپیوټر له لاړ شي یا ایمرجنسی ته لاړ شي نو هلته دو ته د فوري آرام لپاره یو انجکشن لګي نلبین او ګریوینیټو. هغه انجکشن چې چاته مو لګي نو دا غي بس یو مزای چې هغه دې بار بار غسل غوړي نو دا غي په وجه موږ په سوسایټي کې په ډېر غټ تعداد کې فیمیل چې دی هغه انجکشن وادي شي دي او په خپل ځان ته لګي. د یوې اندازې مطابق زه دا ویلی شم چې د هیروین آیس او د انجکشن استعمال والا میل او فیمیل چې کل ملا کې 4000 لګ بګ پیشنټ په سوات کې موجود دي.
د ماشومانو د حقونو فعالان وایي چې سوات ته د نشو د راوړلو لپاره د ماشومانو او ښځو نه هم کار اخیستل کیږي، ځکه چې څوک پرې شک نشي کولی. دا ماشومان اکثر د ډیرو غریبو کورنو سره تړاو لري او یا یې د کور مشران بهر وي. د داسې یو دوو ماشومانو اویس او سکندر خبرې اورو.
هغوی وایي دا ښه شی دی، وایي دا اسکا سکندر ما لسکا نه ما به چور سم څکلی او سمجبان نه څکلی بولی نه خوري هغې مونږ به ماله کښې کس هغه ته راړولی وم چای پېښور ته بوس نو هغه ویدین راباندې پوره راوړول یو جیرو هغې ته به راواخسته او بس ما بیا به په جیب کښې پراتو چا ورته صحیح وایي دا ویسلی وایي کشر روم دی نو بیا دلته کښې راوړه دې به خړفون باندې به بیا فردوس وبه به راله کړي.
لس کلن عباس هم په نشو روک دی دی او هغه اوس په منګور کې د نوي ژوند ادارې د بیا بحالې په مرکز کې د درملنې لپاره داخل کړل شوی دی. هغه وایي سکول یې نه دی ویلې او پلار یې په منډای کې مزدوري کوي.
ما خو به چرس کله او هغه ګولۍ مولې او دا غټې نشې به مې کولې را به بیا ما جیبونه وهل یو لوی کس و ناصر د میړکو په منګوره کښې به ما به جیبونه وهل بس پیسې به یې رانه غونډې واخېستې او ماله به بیا ګولۍ م راکړل او چرس ته یې م راکړل.
د خیبر پښتونخوا د اکسایز او ټیکسیشن د نشه یي موادو د مخنیوي د څانګې چارواکي خالد خان وایي چې د آیس نشه په لږ مقدار کې ډېر کار کوي او وړل یې هم اسان دي، نو ځکه په تیزۍ سره د سوات په ګډون د صوبې بېلابېلو سیمو ته خوره شوې ده.
ټریډیشنل ډرګس خو داسې چې هغه مونږ ان بلک یو ګاډي کښې هغې یا ورته سیکرټ کیویټیز جوړ کړي یا پیکټو کښې بند کړي نو د هغې نیول لږ اسان یي مونږ دپاره. اوس میتامفیټامین چې دي فرض کړه هغه یو چټاکی دی لږ شانت دي نو خو د ډېرو خلکو کار کوي خو د هغې ډیټیکشن مونږ ته ډېر زیات ګران شي. یو سړی په جرابه کښې هم کېښودو یا جیب کښې کېښودو نو دا تقریبا ممکن نه ده چې مونږ هر انسان چیک کړو.
د یادونې وړ ده چې په سوات کې په نشه د روږدو کسانو د بیا بحالۍ او درملنې لپاره په سرکاري کچ کوم مرکز نشته او په سیدو روغتون کې د نشیانو لپاره ځانګړې اسانتیاوې هم نه دي ورکړل شوې.
د مشال ریډیو د دوشنبه یا ګل د ورځې 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
پلس نیمو بجو
ستونزې او سرکار
په پاوکم یو لسو بجو
د مشال مرکه
په یو نیمه بجا
ټولنه او سخدریزی
په دو نیمو بجو
د سولې په لور
په پاوکم درو بجو
سندرې جادوګرې
په درې نیمو بجو
روغتیا او درملنه
په څلورو بجو.
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږ یې د نن ورځې د دې اخیری خبری غړی اخیری رپورټ ته ورځو. د سوات په منګوره کې د پښتو ژبې شاعر ادیب باسین یوسفزی زیږون ورځې په مناسبت جشن اباسین ورځ ونمانځل شوه چې پکې ګڼ شمېر شاعرانو ادیبانو او مقامي خلکو ګډون کړی و. په دغه موقع د اباسین یوسفزی د پښتو ژبې په خدماتو بحثونه وشول. دې دستوري ته د مشال ریډیو خبریال نیاز احمد خان هم ورغلی او په دې رپورټ کې حال راکوي.
دستور کې د سوات سره تعلق لرونکي استاد او د پښتو ژبې لیکوال طاهر بوستانخیل د اباسین یوسفزی په ژوند تفصیلي وینا وکړه چې پکې دوی وویل
د خیبر پښتونخوا د پښتو ادب نماینده شاعر او نثرنگار ډاکټر اباسین یوسفزی صاحب د نثر و کتابونه چاپ شوي دي. د دوی کتاب الوت ته دا اعزاز حاصل دی چې دا کتاب 15 پیرې چاپ شوی دی. د دې نه علاوه ډاکټر صاحب دوه شعري مجموعې مرام او غورځنګونه ته هم په ټوله پښتونخوا کې د عزت په نظر کتې شي. د دې نه علاوه د دوی 13 مقالې د هایر ایجوکیشن کمیشن په منظور شده رسالو کې وخت په وخت چاپ شوي دي.
د ملکن اوسیدونکي شاعر او استاد اقبال شاکر چې د اباسین یوسفزی نږدې ملګری هم دی خپله وینا کې د اباسین یوسفزی د پښتو ژبې خدماتو په حواله او ذاتی ژوند رڼا واچوله
چې په شعر کې او د شاعر په ژوند کې چې دا ګلیمر د کوم ځای نه راغلی دی د دې سرلخکر اباسین دی. اباسین یوسفزی پښتانه شاعران په خلکو وقدرول د پښتون شاعر قدر یې په خلکو کې پیدا کړی دی. اباسین یوسفزی د ادارو او د پختون اولس او د شاعر په منس کې د پل کردار ادا کړی دی.
په دغه موقع شاعرانو خپل کلامونه هم وړاندې کړل او حکومت څخه د پښتو ژبې ودې لپاره غوښتنې هم وکړې، چې پکې د سوات مشر شاعر عبدالرحیم روغانی وویل:
مخپټ له هغه لور یا هغه زویا که پښتو، چې تاز مره پیدا کړو ځانې سویا که پښتو، پرتی دې سر لوړی او کامرانۍ ستا په لمن کې، بچی دې خدای په دې خبره پوهه که پښتو، چې ستا د یو بچی په نوم ستا شان ختمول غواړي، مولا دې بچ له داسې غلغدویه که پښتو، او چې زه ور پکې سوي احساسات در روغانی شي، مولا دې ورته لویه لمن لویه که پښتو.
د دستوري خصوصي میلمه د سواد ډیډکټ چیرمن او ام پی ای په ځل کې د شاعرانو او ادیبانو هلو ځلو لپاره د حال ودانۍ جوړولو اعلان هم وکړو.
ان شاء الله حال بدل سے جوړ کم او استادو حال به اچاته او متاز نه خپل دنیا به چې سټه امراضي ځان به اشار کوي زمګه ګورو که خدای پاک پیدا شو ان شاء الله پپن زبدل ان شاء الله پندر کم بهترین حال بدل جوړ کم.
په اخره کې اباسین یوسفزی د ټولو ګډون کوونکو مننه وکړه او ویل چې مورنۍ ژبې ته دا وخت د پام کولو لوی ضرورت دی.
زه د صوبایي حکومت نه دا خواست کوم چې یو لینگویجز اتارټي نومي ډیپارټمنټ جوړ کړي. دا هغه د پاره کار ډېر شوی دی، کاغذي کار روایي شوی ده، خو چې دغه لینگویجز اتارټي جوړ شي نو زمونږ د صوبې چې کومې غټې ژبې دي نو د هغې د تحفظ دپاره، د هغې د ودې او پرمختګ دپاره به باقاعده کار وشي. د دې نه علاوه زمونږ ولس ته دا خواست دی چې دا کال چې دی د اقوام متحده د ژبو کال ګرځولی دی، نو زه خواست کوم ولس ته هم چې ټول په شریکه باندې راځئ چې دا لوز وکړو چې پښتو به وایو، پښتو به لولو، پښتو به لیکو او پښتو به کوو.
دستوری په اخر کې د انتظام کوونکو لخوا دستوره کې ویناوالو، شاعرانو، ادیبانو ته یادګاری شعرونه ورکړل شول. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
تبصری، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شي.
د مشال ریډیو خبرونه په دې ځای سره رسیدي. په اخر کې درته یو وار بیا انیس اجمل د دې ساده خبرونو لنډې وړاندې کړي.
د یو تازه خبر لمخې نن ماسیګر د بلوچستان په ډیرا مراد جمالی خار کې د چاودنې لوچی او تن مړو شاوخوا نه زخمیان شوي دي. د پاکستان ډارن وسپانه او جیو ټلویزیون ویلي پیخه په مستور چوک سیمه کې د یو دکان بهر د چوونکو توپو چاودېدو لوچی شوې ده. د پیخې سیمواري لا چا نه ده منلې. د کراچۍ پولیسو ویلي لهاب ډیم سره نږدې د یو ځوان الکو جینې مړی موندلی او د تخکاري چې د غیرت په نوم وژل شوی دی. د سرجاني ټاون د پولیسو مشر ډي اس پي صفدر شاه بیګام مشال ریډیو ته وویل چې د وژل شوو کسانو تعلق د خیبر پختونخوا له تور غر سیمې سره دی. د خیبر پختونخوا وزیر الله وایي د قبایلي ضلعو پرمختګ لپاره یو جامع پلان جوړ کړی دی چې ورسره به دا سیمې وده وکړي. نوموړي ویلي دي چې په قبایلي سیمو کې اقتصادي هلې ځلې په زیاتېدو دي او له دې سره په قبایلي ضلع اقتصادي استحکام عمومي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د پاکستان او هند ترمنځ تاوتریخوالي په اړه خبرداری ورکړې. ویلي دي چې واشنګټن غواړي د دې مخنیوي وکړي. ولسمشر ټرمپ پرون په واشنګټن کې خبریالانو ته وویل چې د دې اداره د پاکستان او هند ترمنځ د تاوتریخوالي کمول لپاره هڅې کوي. د پاکستان د ترګرې سي پولیسو پرند پنجاب په بهاولپور کې دوه مشکوک کسان د ګیس مرکزی پایپ لاین الوزولو په تور نیولې دي. د پولیسو یو بیان دی ویلي چې نیول شوی دواړه کسان د بلوچ لیبریشن آرمی سره تړاو لري، خو یادی ډلې په دې اړه څه نه دی ویلي. ملګری ملتونه وایي د 2009 کال راهیسې په افغانستان کې تر ټولو زیات ملکي وګړي په 2013 کال کې وژل شوي دي. ادارې د زیاتېدونکو وژنو د سیمواري تور د امریکا په مشرۍ د ائتلافي ځواکونو په هوایي حملو او د وسلوالو ډلو په ځانمرګي بریدونو پورې کړ. افغان ولسمشر اشرف غنی په نیمروز ولایت کې نن چابهار بندر ته د افغان سوداګریزو توکو د لومړني کاروان د لیک په غونډه کې ویلي چې د افغانستان کلني صادرات په 2 اربع ډالرو ته ورسېږي. نن د هند چارواکو ویلي چې په شمال ختیځ صوبه آسام کې په غیر قانوني توګه د جوړو شوو شرابو د سکول له وجې د مړو شمېره لږ تر لږه 1.3 ته رسېدلې او شاوخوا 235 په روغتونونو کې داخل دي.
او هم دې سره د مشال ریډیو د نن ورځې خبرونه سرته ورسېدې. امید ده چې دا خبرونه مو خوښ شوې وي. سبا سهار په 9 بجې به د سلام پښتونخوا په غږ یو وار بیا تاسو ته حاضرېږو. اوس پورا په 6 بجو هم په دې سپو تاسو د ډیوه ریډیو خبرونه اورېدلی شئ. زه منور شاه، انیسه اجمل او زموږ تکنیکی همکاره روهیلا زدران د نه اجازه غواړو. په لوی رب مسپارو. خاد او آباد اوسئ.